द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې څلورم نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماخوستن 8 بجې په افغانستان کې شوی دی ونیمی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوی دی د خبرونو وړاندې کوونکیو د محمد اکرام
او زه زید خټک
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن په خبر ته سفر په وخت ویلي په شمالي وزیرستان کې روان فوزي عملیاتو تایید کړي او وايي پاکستان کې د داعش کوم منظم وجود نشته
د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې دي شي کچرې پاکستان په شریکه سرحدي پوله د اشتعال ډک ګامونه اون درول اخوا په وردګ ایالت کې په تیرو سورځو کې شبو انخطو کې سلويخ طالب وسلوال او سلیریش پولیس وجل شوې دي
میدان وردګ ویان خوګیانی ویل چې 21 کسان چې وجل شوې دي او تر سلويخ پورې د حکومت مخالفین هم وجل شوې دي
نن ګرد امریکا کې د جولای څلورمه نیټه د ازادۍ ورځ په مناسبت مانځل کیږي په دې مهال د کوم قسمه ترهګر پیښې مخنیوي لپاره د امنیت ټینګ ګامونه اخیستل شوي
ګران اردوونکو په دې یو ساعته خبري خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکې اوري په اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
ګرد امریکا کې نن امنیت ساتونکي چارواکو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه اغستې په داسې حال چې ګرد ملک کې د ازادۍ د ورځ په مناسبت دستوري ترسره کیږي قانون ساتونکو ادارو خبرداري ورکړی وو چې د جولای په څلورمه نیټه د ازادۍ ورځ دستورو په مهال ممکنه ترهګر پیښې رامنځته کیدی شي د کامی امنیت ادارې هوم لینډ سکیورټي او افاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د خبرداري دی اونې اوله کې جاری کړې او ځایي قانون ساتونکو ادارو او چارواکو باندې غږ کړی چې امنیت ټینګ ساتلو لپاره دې کوټلي ګامونه واخلي
د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړه د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې دي شي کچره پاکستان په سرحدي پوله د اشتعال ډک کامونه اون درول د خارجه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د پکتیکا ایالت روستي پیخې په اړه ویلي کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي د دواړو ملکونو ترمنځ دغه مسله د خبرو د لارې حل کېدي شي د پکتیکا ایالت بیرمل ولسوالۍ انګور اډا سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو سره انخته کې یو افغان پوځي وجل شوی او دوه پاکستاني پوځیان جوړل شوی افغانستان تور لګولو د پاکستان پوز د دې په خاوره بدانی جوړوله خو د پاکستان خارجه دفتر دغه تورونه رد کړی دي او د افغانستان پارلمان د دفاع وزارت لپاره د صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی امیدوار رد کړی دي صدر اشرف غنی د مای په میاش کې د ملک د امن عمل سارنه کوونکې حکومتي ادارې یو اعلی چارواکي معصوم ستانک زینوم د دفاع وزارت څوکۍ لپاره ټاکلو خو نوموړي تنن په پارلمان کې په کار یو سل او ور رایو کې صرف څلور اتیا رای ملاو شوې دي د دفاع وزارت څوکۍ د تیرو لسو میاشتو راهسې خالي پرته ده اخوا د بردک ایالت په جلریز ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهسې د طالب وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي د ایالت د والي ویان ویلي دي په تیرو درې ورځو کې شبو نښتو کې سلویخ طالب وسلوال او سلیر ځایي پولیس وجل شوي
اوس تاسو پام راګرځو پاکستان ته د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي پاکستان امریکا د اوږدی مګدې راسې اړیکې لري او امریکا د پاکستان اقتصادي ودې لپاره هم کومک ته هر وخت غاړه ایښودلې د خیبر پختونخوا سرخار پېښور ته سفر په مهال ښاغلي ریچرډ اولسن ویلي امریکا شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد روان عملیاتو حمایت کوي خو وايي پاکستان باید د ملک نورو برخو کې هم د وسلوالو پر ضد دغه شان عملیات شروع کړي
پاکستان کې د روژې په میاشت کې خلک د یو شمیر مسلو ترڅنګ د ګرانۍ ناهم ګیلې کوي که یو خواته په پاکستان کې د ګرمۍ له وجې خلک تنگ دي او بجلی هم نشته خو بل خواته د عام استعمال او د خوراک په شیانو کې په بیو کې زیاتوالی راغلی دی نور حال د کویټ نه زموږ خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي
د روزی مبارک میاشت که څه هم لزان سره په خپل لمن کې یو شمیر رحمتونه او برکتونه راوړي خو په پاکستان کې د دې ولس لپاره دغه د زامت میاشت ګرځېدلې ده د اقتصاد د څنګ ماهرین وی چې هر کال تجاران خوراکي توکو کې په ځانګړي توګه په سوزیو او په میوو کې له 30% تر 15% اضافه کوي. د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې د ګرانۍ څخه خلک سر ټکوي او وایي چې کار روزګار نشته، لکن ګرانۍ ډېره زیاته ده.
ګرانۍ حال مکوه، وزیران، بچهان، پولیس، ګرد ورور رشوت خواره دي. غریبانان خلک یو، غریبانان مخلوق خبر شي نشته، بس الله الله کوي. فرق شي دا هغه زیاته ده، که پکوړه ده، که ټماټر دي، که گوشت ده، که کپړه ده، مزدوري نشته، غریبي ده.
دا وخت په کوټه ښار کې زردالو، الوچې، پلم او د چری په ریډیانو باندې زیاته ګڼه ګوڼه وي.
ګران دی ارزان چیر دی 130 پی یا بابا کیلو نه دا کم دی، کم شه ارزان، ارزان خو شه.
چری زیاتره د بلوچستان د زیارت لسیمې څخه راځي، که څه هم چری ګران دي او زیاتره خلک نورو ته په سوغات کې هم لږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د یونان خزانه وزیر اتنس ته قرضه ورکوونکو باندې د ترهګرې تور لګولې. یانس وروفاکس د اسپانوي ژبې الموندو نومې ورځپاڼې ته ویلي قرضه ورکوونکي چې یونان سره کوم سلوک کوي هغې ته ترهګري ویل کیږي. د ویلي برسلز او نور یورپي ملکونه چې دا وخت څه غواړي هغه د او رایه ده چې دا څرګنده کړي دوی د یونان سپکاوی کولی شي. خو ښاغلی وروفاکس ویلي دې باوري دی د قرضه ورکوونکو سره به کومې لوزنامې ته خامخا ورسي. اتوار په ورځ یونان کې د یورپي قرضه ورکوونکو له خوا شرطونو باندې فرندم کیدون کې دي. تفصیل ورو ته کریم افضل په دې راپور کې.
د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس د ټول کام نخواست کړي چې د اقتصادي بحران نه وتو لپاره د نړیوالو شرطونو انکار وکړي. یونانی وزیر اعظم وایي چې باوجود د دې حقیقت چې مونږه دا وخت سختو اقتصادي مسلو کې گیر یو، بیا هم مونږ ته د خپل ازادۍ روح ژوندۍ ساتل پکار دي. مونږه به دا فیصله کوو چې فنډونه به په څه ډول ویشو او په کومو خرچو به کابو راولو، او د خپل پوزونو د قدرت او توان خیال به هم مونږ ساتو. په یونان کې زیاتره خلک د اقتصادي بحران نه وتو لپاره د مالی امداد په حق له سخت نظر او فکر لري. یونانی حکومت لخوا لچک خودل شوی، خو د اروپا اقتصادي مشران دغه ته تیار نه دي چې په دې اړه تر هغې خبرې وشي تر څو چې د اتوار ورځې د ریفرنډم نتیجې نه وي راغلي. د یونان کړي لاسه سیاسي حکومت پر ضد هم د اولس قهر په زیاتېدو دی.
To say their opinion about the proposal that doesn't exist anymore.
دا یو یونانی وکیل وای چې حکومت غواړي چې د هغه سیس په حق لمون رائے ورکړو کوم چې دا وخت بیخي موجود نه دی. دا خو لیونتوب دی، مونږ نه پوهیږو چې څه وکړو. کچاره د یونان اولس هغه شرطونه رد کړل چې په کوم با دوی تخپل اقتصاد بچکولو لپاره پیسې ملاویږي، نو ډیر امکان دی چې یونان با د یوروزون نه بهر شي. نړیوالې مالیاتی ادارې وای چې دوی هم د دا قسمه حالاتو لپاره تیاری نیولې دي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ کې د ثبات او امنیت یقیني کولو لپاره د ماسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي. د امریکې ازادۍ ورځ په موقع صدر براک اوباما ته د مبارکۍ پیغام کې ښاغلي پوتین ویلي د اختلافاتو باوجود روس او امریکا د سختو نړیوالو مسلو حل راوستی شي او په شریک نړیوال چیلنجونه حل کولی شي که چیرې دوی د برابرۍ او د یو بل د ګټو خیال ساتلو په بنیاد د یو بل سره خبرې اترې وکړي.
پلپاین کې پولیسو د هغه کشتۍ مالک پر ضد قتل مقدمه درج کړی کوم کې شپږ 50 خلک هغه محل وجل شو کله چې دغه کشتۍ د ساحل نه په سفر روانه شوه. دغه پیښې کې یو سل ویخت مسافر بچ کړی شوی هم دي. زیارت پر ورځ دغه کشتۍ د حادثې ښکار شوه کله چې اورماک سیټی نه کاموتوس آیلند لپاره روانه شوه. دغه کشتۍ باندې موجود د مسافرو اصل شمیر لا معلومه نه ده. چارواکي وایي د خراب موسم له وجې د مړو په لټون کې مشکلات دي.
د ملګرو ملتونو د نیوکلیر توانایي نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وای د تهران په مرسته به د ایران نیوکلیر وسلو پروګرام په حق له د پلټنو رپورت د روان کال اخر پورې وړاندې کی. ویانا کې امریکایي چارواکي وای د ایران لانجمن اټمي پروګرام په سر اخیری تړون ته رسیدو لپاره د نیوکلیر توانایي او اقتصادي بندیزونو نړیوال سیلنکاران د بیلابیلو مسلو په تفصیل بحث کوي. او نایجیریا کې اینی شاهدین وای د بوکو حرام تنلارو یو لستنان د دغه تنره بدلې نه جدا کېدو په تور وجلی دي. د نایجیریا بورنو ریاست د میرنګا کلی خلک وای وسلوالو د سحر په تیارې کې په دغه کلی کې د هغه کسانو لټون کوو څوک چې د دوی نه جدا شي. د نایجیریا یو ورځپاڼې ویلې دي تنلارو دغه تنانو مرې غوسی کړی دي څوک چې په ممکنه توګه د بوکو حرام غړي.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو تاسو په امره ګرځو د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار په خبر ته چرته چې 13 ورځې د پاکستان بخنه وړم پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن په سفر ورغلی وو او دغه تکیه د پاکستان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک گورنر مهتاب عباسی ترڅنګ یو شمیر اعلی چارواکو سره لیده کاته کړي. په دې مهال ښاغلی ریچارډ اولسن د امریکا او د پاکستان په اړیکو باندې زور راوړی او وایي چې د ترهګرۍ پر ضد چې د پاکستان فوج له خوا شمالي وزیرستان کې کوم عملیات روان دي د دې حمایت کوي، خو باید پاکستان د ملک نورو برخو کې هم دغه شان عملیات جاری وساتي. تفصیل ورو د سادیا قاسم شاه په دې راپور کې.
په پاکستان کې د امریکای سفیر خاغلی ریچارډ اولسن درې کاله سفارتي موده پوره کېدو نه پس په خپل آخري سفر پیښور ته راغلل او د صوبا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، گورنر سردار مهتاب احمد خان او کور کمانډر هدایت الله خان سره لیدل کاتل وکړلو. د دغې نه پس دوی میډیا سره په یو ایس کونسلیټ کې د خبرو په موقع وویل چې د 14 جولای د امریکای د قومي ازادۍ ورځ په موقع دوی ډیر خوشاله محسوس کوي چې دوی د پاکستان نه په داسې وخت کې واپس دي چې د پاکستان او امریکای ترمنځ د تیرو کلونو په مقابله کې ډیر بهتر شوی دی. دوی په دغه موقع وویل نن سبا پاکستان کې امریکای مخالف جذبات هم کم شوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا او د فائدمن اړیکو جوړولو باندې غور او توجه زیات ورکړل کیږي او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې بهتري لپاره کار کیږي. خو دوی ویل چې زما دا خیال دی چې د دې غټه وجه د امریکای د پاکستانی کورنی چارو او خصوصي توګه باندې سیاست کې د تیرو کلینو په مقابله کې مداخلت نه کول دي. په پاکستان کې د القاعده شبکې او رستو کې د آی ایس یا د اسلامیک سټیټ خطر په حق لا ریچارډ اولسن دا ویل
obviously we are watching the development, you know, the possible development with regard to Daesh. And, you know, first of all, this is naturally a topic I have discussed with government of Pakistan officials. And they are, you know, from my perspective, they are keeping a watchful eye. But so far, they don't see any indications of an organized presence in Pakistan. You know, it's very easy for people to put up a black flag. Anybody can make a black flag. So, you know, I think we need to be vigilant about this this issue, but we also shouldn't believe just because someone has put up a black flag that necessarily Daesh has some organized presence here.
دوی وایي چې یقینا مونږ د داعش هر کاروای باندې نظر ساتو او په دې هم چې آیا داعش دلته پاکستان کې شته او کنه، او د پاکستانی حکومت هم په دې حق له نظر ساتي، خو تر اوسه د داعش موجودګي پاکستان کې نه ښکاره شوی. او که یو ځای کې چا یو تور اجنډا ولګوله نو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې دلته داعش موجود دی. خاغلی ریچارډ اولسن د یو سوال په ځواب کې دا هم وویل چې پاکستان نه وړاندې دوی افغانستان کې څه وخت تیر کړی دی، او دوی غنی چې د امریکای او د ناتو ملکونو تلو نه پس په هم افغانستان کې حالات بهتري طرف ته ځي. د امریکای سفیر پاکستان کې په تیرو 15 کالو کې د 15 بلین ډالر لاګت ترقیاتی کارونو هم ذکر وکړلو. دوی ویل چې د ګوملزام، منګلا، ستپارا، تربیلا غوندي ډیمونو مرمت سره دوی د پاکستان حکومت د دلته خلکو د بجلی مسلې هوارولو کې مدد کړې ده، او د ټانک او وانا ترمنځ سړک هم د امریکای د خلکو پیسو د مدد سره جوړ شوی دی چې مقصد یې د دلته خلکو لا سهولت ورکول دی. د اپریشن ضربی اسب پاک لا په یو سوال په ځواب کې دوی ویل چې دوی دغه اپریشن یو کامیاب اپریشن ګرځوي. دوی ویل
Operation to clear North Waziristan has had a disruptive effect on terrorists, and I think that's something that is of benefit to everyone, primarily the Pakistani people, but of course to Afghanistan and as well.
دوی وایي چې دغه عملیات چې شمالي وزیرستان کې ترهګر به دخل کړی دی، دې سره به هر چا ته فائدہ ورسی، هم پاکستان او د پاکستان خلکو ته او هم افغانستان ته. خاغلی ریچرډ اولسن د خدیو سفارتکار په توګه د پیښور اخري سفر په موخه خوشاله ښکارېدو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات د تیرو کلونو په مقابله کې ډیر بهتر شوي دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په پاکستان کې د اقتصادي ودې په حق لباندې مثبت رای ورکړې ده، خو ویلې دي د دغه هیواد اقتصادي ترقۍ کې د توانایي مسله یو غټ خنډ دی. د پاکستان د بجلی مرکزی وزیر وایي چې په ملک کې اوس هم د بجلی په غټه کچه باندې غلا کیږي، که څه هم دوی غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. رپورت په دې حق باندې د مردان ندری بریډیو خبریال ریاس حسین را کوي.
نړیوال مالیاتی اداره IMF په خپل رپورت کې وایي چې د پاکستان اقتصاد په صحیح لاره باندې روان دی او تمه څرګندېږي چې پاکستان په راتلونکي وخت کې خپل د معاشي ترقۍ 4.5% هدف ترلاسه کړي. خو په دې رپورت کې دا خبره هم څرګنده شوې ده چې د ملک دننه د اقتصاد په ترقۍ کې د توانایي بحران غټ خنډان راولاړوي. مالیاتی اداره په خپل رپورت کې دا خبره څرګندوي چې د ملک دننه د توانایي په شبکه کې گردشي قرضې 615 ارب روپۍ ته رسیدلي دي، چې له کبله یې د توانایي کې نشي کولی چې په خپل پیداوار او آمدن کې برابرۍ راولي او معیشت ګټې ترلاسه کړي. سور دی وړاندې وزیر خواجه آصف په قومي اسمبلی کې دا خبره څرګنده کړې وه چې د ملک دننه زیاتره کمپنۍ د خلکو نه بلونه نشي ترلاسه کولی او د ریکوري د کمی په وجه باندې په گردشي قرضو کې اضافه مخې ته راځي.
اسلام آباد کے ارد گرد جو بستیاں ہیں ان میں خان وہاں پہ چوری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پشاور جو ہے وہ 87% 87.3% جو ہے وہ کلیکشن ہے. ہیسکو جو ہے 76% جو ہے وہ ریکوری سے.
دیوائی چی د اسلام آباد د بجلی د تقسیم ادارہ IS کو پلرے پرتو علاقوں کی د بجلی غلا کی گی، پو مرکزی خار پیخور کے وہ 80% ریکوری کی گی او باقی حکومت پا نقصان کی روان دے. پو حیدرآباد کے 85% د بجلی بلونا خلق جمع کوی چی لکبل یہ 40% نقصان کی گی او ہمدغ وجہ دا چی پا گردشی قرضوں کے اضافہ روڑان دی کی گی. خواجہ آصف پا خپل وینا کی دا ذکر نکوی چی د ملک دننا غٹی غٹی ادارے وابڈا تا د بجلی بلونا نور کوی او پا لکنو روپے د بجلی د استعمال باوجود وابڈا په خلکو باندې لاسونه نشي چولی. رپورټونه وایي چې د ملک دننه اکثره غټي ادارې چې پکې د پاکستان پارلیمان هم شامل دي ور باندې د بجلی بلونه شارټ دي. قومي اسمبلی، سینټ، د پاکستاني ځواکونو ادارې، غټي غټي کارخانې او ګنټمیر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د وابډا سره د جوړجاړي لکبله دغه قومي ادارې ته نقصان رسوي. IMF په خپل رپورټ کې وایي چې د پیداوار په مت کې شپږ ګڼټې لوډ شیډنګ غیر مناسب دي، چې لکبله یې په پیداوار باندې منفي اغیز پرېوځي. د رپورټونو تر مخه د ملک دننه د ادا کولو قابل گردشی قرضے 280 ارب روپے ترسی دلی دی او د پاور سیکٹر لطرپا واجبات 315 ارب روپے واجب الادا دی. د مالیاتی ادارے IMF وینا دا چې باید حکومت دغه گردشی قرضے ختم کړي او په بجلی باندې د سبسیډی ورکولو خاتمه هم وکړي. په دې حقله فداوسی وایي چې چری حکومت د گرانی بجلی په د اوبو په ذریعہ بجلی جوړولو ته پام وکړي، نو ممکن ده چې د توانایي بحران باندې قابو بیا موندي شي.
د پنجاب دا نه سره باور دیم نه ناروزی یا دا سرکولر ډیټ پکې راغې دا ډېر خطرناک شو. تر څو پوری مونږه د خپل پالیسی چې کوم دغه مونږه د مونږ پرایورټي ورکو دیمونو ته د جوابدار سنټرلایز چې کوم پاور دی دا ختمول پکار دی. هغه ځای ته تل فشار دی چې آل تک کاټا پروډکشن کم شي دی بیلې نه او ظاهر خبره دا غټه مو نه دی. د ټول نه غټه خبره دا ده پروډکشن کاټ کمول دی. بل خوا چې کوم دی دا چې کوم اغلا کیږي نو دا به دا شي او په دې کې وړ یو خبر نه کوم
یاد دی چې په پاکستان کې د پرنس آئل په ذریعہ د بجلی پیداوار 15% مخې ته راځي، چې پکې د اوبو او ایټمی توانایي په ذریعہ بجلی جوړیږي. یو کم 10% بجلی د گیس په ذریعہ پیدا کیږي، چې پکې د شخصي کمنو بجلی 45 روپے یونٹ او د اوبو په ذریعہ د بجلی یو یونٹ باندې 2 روپے لګښت راځي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
وایس وایس آف امریکا ډیور راځو. د ګران اوریدونکو، وفاقي حکومت روان مالی کال لپاره چې کوم نوی بجټ منظور کړی دی، په دې کې حکومتي بینکونو لخوا د لین دین چې کوم څوک هم د دغه حکومتي بینکونو سره لین دین کوي هغه باندې به 0.6% د چې کوم ټیکس دی هغه لګول کیږي. تجارتي چې کوم خلک دي، سوداګران دي، هغه وایي چې دې سره به د ملک اولا نه خراب اقتصاد ته نور هم زیان ورسی او د حکومتي بینکونو سره به کاروبار ختم شي. تفصیل ورو د نعمت الله سرحدی په دې راپور کې.
حکومت پاکستان په 2015 او 2014 د اوپاکی بودیجه کې د بینکونو سره پر هر قسمه لین دین باندې 0.8% ټیکس اچولو کوم پریکړه کړې ده چې هغه د روانې میاشتې د اولنی تاریخ څخه عملی شوې ده. د دغه پریکړې په ضد یو طرف ته په ټوله پاکستان کې تجارتي سازمانونو په احتجاج لاس پوري کړی دي او د حکومت څخه دغه ټیکس واپس اخستلو غوښتنه کوي، خو بل طرف ته د چمن ځای تجاران وای چې د حکومت و هغه هڅو ته سخت زیان رسیږي کمی چې دوی د حوالی هونډې غیر قانوني کاروبار د بندولو د پاره کړی دي. ولې چې تجاران د بنکونو سره کاروبار کولو څخه راګرځي او برته د حوالی یا هونډې کاروبار ته مخ کوي او د دې ناقانونه لارې څخه به د پیسو ترسیل شروع کړي. د چمن چیمبر اف کامرس په خوانی مشر عمران خان احمد خیل په دې حقله وډیور ویډیو ته وایي،
آنلاین باندې هم، پر ٹی ٹی باندې هم، پر ڈرافٹ باندې هم، مطلب پر ہر ٹرانزیکشن باندې 0.6% کم ٹیکس دی. داز مرد کاروباری تب کٹرول اوس برت تحفظات سلو ہر 15 منٹ بعد، ہر 2 منٹ بعد زمر ٹوٹل کاروبار پر بینکنگ سسٹم دی. نو خلق خام خا بے زار کیج اور بے زار دی اور ٹول کار بند کر دی اور دی دم غلط اثرات بہ ول وی جب ستاب بینک بہ ای چوک بی سی نہ جمع کی ستا ٹوٹل پیمنٹ ستا ٹوٹل پی سی ستا کاروبار بہ برت دا والو خوات ولاد سچ دا والو خوات ولاد پاکستان تاوان دی. نو کچیر دی غواړي چې د پاکستان ګټي نو بدی دا ټیکس بالکل فوري طور ختم کړي.
خود چمن یو ځانی بینک کارکونکي یو کس عبدالودود وای چې حکومتي د دغه پریکړې لوجي تجارانو هم د بینکونو سره لین دین بالکل درولې دي. چې لوجي په تیرو درې ورځو کې د بینک د پیسو جمع کولو او د وېستلو کاروبار 90% کم شوی دی. عبدالودود نور زیاتوي،
کم حکومت سره کم ټیکس اچولی د پرمینکو باندې 0.6% دغه وستا درې ورځې د بینکونو د کلیرینګ کچه 10% در رسیدلې ده. عوام سیدی دغه نه کې بینکونه نه ورځي نه کلیرینګ کې نشه او دروان شپو کې د کلیرینګ کچه به نورم راټیټ شي. د دې ټیکس د وچ پر دې مش په بینکو باندې غټ اثر لیدل دي. حکومت دې لارو به سی عوام ته سہولیت ورکړي او عوام څه فائدې نه سلل کی.
د حکومت پاکستان لخوا دغه 0.8% ټیکس دروان کال په بودیجه کې پر دغه امید لګول شوی دی چې د حکومت ته بلډ سره ګټه ترلاسه شي. سو پاکي وزیر تجارت اسحاق ډار په خپل د بجټ په وینا کې هم د دې خبر ذکر کړی دی. خو د تجارانو سازمانونه د حکومت لخوا لګول شوی دغه ټیکس یو ظالمانه ټیکس بولي او ژر تر ژره برته د اخستلو غوښتنه کړې ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د دو افغانستان اړخ ته چرته چې د افغانستان پارلمان د دفاع وزارت لپاره د صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی امیدوار رد کړی دی او په وردک ایالت کې په تیرو سبرزو کې شوو نښتو کې سلویخ طالب بسلبال او سلیریش پولیس هم وژل شوي دي او د دې ترڅنګ د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې دي چې کچر پاکستان په شریکه سرحدي پوله د اشتعال ډک ګامونه اونځربل. په دې حق لمو په افغانستان کې د ریډیو خبريال کمال سرات سره خبرې کړې.
اصلا کې خو د دواړو هیوادونو لخوا د سفیرانو ورغختل هغه وخت پیل شول کله چې څومره زیوران دی د پکتیکا بیرمل ولسوالۍ د انګور د په سیمه کې د افغان او د پاکستان ځواکونو ترمنځ نه خطر رامنځته شو. افغانستان وویل چې هلته د پاکستان فوجیانو هڅه کوله چې د افغانستان خاورې ته راوړي او دلته کومه دروازه یا ودانی تعمیر چې شی جوړ کړي چې د افغان ځواکونو لخوا مخه ونیول شو. په نښته کې بیا یو افغان سرتیری ووژل شو، بل ټپي شو. افغان حکومت دا وویل چې اخوا ته 15 تر اتو پورې د پاکستان فوجیان هم وژل شوي دي. نو دغه خبرې روانې وي چې بیا په کوم کندهار کې د پاکستان د کنسولګری کمتن ونیول شو، هغه بیا پرون په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. نن بیا د پاکستان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستانی دا خبره وکړه چې کچېری پاکستان داسې حرکتونه چې هغه د افغانستان په خاوره کې مداخله وي دې ته دوام ورکړي، نو د کوم اړیکې چې دي په دې باندې به منفي تاثیر وکړي. همداشان په هغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې وه، په هغې کې دا خبره شوې وه چې پاکستان نه غوښتل شوي وو چې د کوم حرکتونه چې دي دا دې بند کړي، دا د بین الدول یا د دوو هیوادونو د حقوقو نه تیری دی، همداشان له نړیوالو قوانینو نه هم تیری دی. خو هغه بیا پاکستان خپل دلایل وړاندې کړي دي، دوی ویلي دي چې دوی داسې څه نه دي کړي، نو خبره له دې ځای نه راپورته شوې ده.
لاړ به شو د افغانستان پارلمان ته چې نن پارلمان د دفاع وزارت لپاره د صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی امیدوار معصوم ستانکزی هغه رد کړی دی. د دې وروستی تفصیل څه دی او صدر اشرف غنی دا وخت د کم مشکل سره مخ دی چې د هغه امیدوار ته پوره پکار رای نه دی ورکړل شوی؟
د افغانستان د اساسي قانون له مخې وزیران د سترې محکمې او د څارنوالۍ رئیسان د نورو ادارو رئیسان دا که چې کله واک ته رسیږي باید پارلمان ته وروپیژندل شي، پارلمان باید د اعتماد یا د نه اعتماد رایې ورکړي. تیرو کې هم دوه درې وزیران ورمعرفي شول خو پارلمان رایې ور نه کړي. دا ځل چې معصوم ستانکزی ورغی دغه هم باید د قانون په چوکاټ کې 50+1 یعنې د نیمایي نه یوه رایه اضافه وړې وه، باید یو سل اوه رایې وړې وای د اعتماد رایې، دا څلور اتیا د اعتماد رایې وړې او په دې سره دی ناکام شو. اوس جمهور رئیس اعلان وکړي چې دوی به د شپږو میاشتو دپاره تر ورست وي. نو دلته خو جمهور رئیس له ځینو ستونزو سره مخامخ دی، خو د افغانستان اوسنی حکومت چې دی د ملي وحدت حکومت دغه دواړو چارواکو چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره ویشلی دی، خو دې وزارت کې به د ده کس وي، خو چې دا چې سرپرست به وي رسمي به وي دا وزارت د جمهور رئیس رسېدلی دی. خو هلته امنیتي ستونزې چې دي هغه سره ډېرېږي. فکر کوم چې تاسو سره به دا پوښتنه وي د جلریز د میدان وردګ ولایت، دلته هم بېګا په دې ولایت کې جلریز ولسوالۍ کې یو دیش افغان سرتېری چې دی هغه د حکومت د مخالفینو لخوا ووژل شول، او نن د یو ویشتو مړي د کابل په لوی روغتون چې عسکري فوجي روغتون دی هغه خپلو کورنیو ته وسپارل شول. په دې کې لوړ پوړو حکومتي چارواکو ګډون کړی و. موږ د میدان وردګ ویان خوګیاني نه پوښتنه وکړه، دوی وویل چې یو ویشت کسان چې دي وژل شوي دي او تر څلوېښتو پورې د حکومت مخالفین هم وژل شوي دي. همدا لږه شېبه وړاندې مې د میدان وردګ د ولایتي شورا رئیس سره خبرې وکړې. دوی وویل چې حکومت په دې کې غفلت کړی دی، حکومت باید داسې ځایونو ته چې هغې باندې د جنګ خطرې د مرګ ژوبلې خطرې ډېرې وي هغې ته ډېره توجه وکړي. خو حکومت وایي چې دوی د امنیت په ټینګولو کې هلې ځلې کوي چې داسې پېښې رامنځته نه شي.
ډېره مننه کمال سراج زموږ سره د خبرو کولو.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېرې نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دی ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
ګرانو اوریدونکو، زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه لا جاری ده. زمونږ سره اوسې په دویمه برخه کې هم زمونږ سره یو شمېر ریپورټونه او مرکې شته دی. په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حق لباندې سره غلي دي. د ایران حال به هم تاسو وړاندې کوو. په امریکا کې نن د ازادۍ 200+ سلویښتمه کلیزه نمانځلې کیږي. په دې هم زمونږ سره ریپورټ شته دی. او د بوټو په حق لباندې چې د کرلو وخت یې لا تیر نه دی په دې هم موږ سره یو انټرویو شته دی. دا به هم تاسو وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سی او زل بیا تا اس تبلان دیکھو دا مهم خبرونو سرٹکی
پاکستان کے دا امریکہ سفیر رچرڈ اولسن پیخور تا سفر په وقت ویلی په شمالی وزیرستان کے روان فوزی عملیاتو تائید کوي وای پاکستان کے دا داعش کوم منظم وجود نشتا
د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې دي چې کچره پاکستان په شریکه سرحدي پوله د اشتعال ډک کامونه اونډ درول اخوا په وردک ایالت کې په تیرو څو ورځو کې شبو انخطو کې سلويخ طالب وسربال او سلیریش پولیس وجل شوي
میدان وردک ویان خوګیانی ویل چې یو ویش کسان چې وجل شوي دي او تر سلويخ ته پورې د حکومت مخالفین هم وجل شوي دي
نن ګرد امریکا کې د جولای 14 منټه د آزادۍ ورځ په مناسبت مانځل کیږي په دې مهال د کوم قسمه تر هغه پیښې مخنیوي لپاره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوټلي ګامونه اغستل شوی
او زوږ شه د خبرونو تفصیل ته
پاکستان کې د امریکا سفیر رچرډ اولسن ویلی پاکستان او امریکا د اوګدی مودې راسه اړیکې لري او امریکا د پاکستان اقتصادي ودې لپاره هر وخت کومک ته غاړه ایښودلې د خیبر پختونخوا په خبر ته سفر په مهال خاغلی رچرډ اولسن ویلی امریکا شمالي وزیرستان کې تر هغه پر ضد روان عملیاتو حمایت کوي خو وايي پاکستان باید د ملک نورو برخو کې هم د وسلوالو پر ضد دغه شان عملیات شروع کړي
د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې دي چې کچره پاکستان په سرحدي پوله د اشتعال ډک کامونه اونډ درول خارجه وزارت ویان د پکتیکا ایالت ورستۍ پیښې په اړه ویلي کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي د دواړو ملکونو ترمنځ دغه مسله د خبرو د لارې حل کېدای شي افغانستان تور لګولو چې د پاکستان پوځ د دې په خاور ودانی جوړوله خو د پاکستان خارجه دفتر دغه تورونه رد کړی دي او د افغانستان پارلمان د دفاع وزارت لپاره د صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی امیدوار معصوم ستانکزی نوم رد کړی دی هغه ته یو سل او اوه رایو کې صرف څلور اتیا ملاو شوي دي اخوا د وردګ ایالت په جل ریس ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو په انخطو کې سلویخ طالب وسلوال او سلی ریسای پولیس وجل شوي دي نن په ټوله امریکا کې امریکایان د برتانیې نه د ازادۍ دوه سبا او یو کم سلویختمه کلیزه نمانځي په دې ورځ امریکایان پوځي پریډونو آتشبازۍ او د ټنګ ټکور پروګرامونو کې برخه اخلي
او ګرد امریکا کې نن امنیت ساتونکو چارواکو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه هم اغستي په داسې حال چې د ازادۍ دستورو نه یو اونۍ وړاندې د کامی امنیت ادارې هوملند سکیورټي او افاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے خبرداري جاری کړې و چې د ازادۍ ورځ باندې د ممکنه تر هغه پیښې رامنځته کیدی شي
د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ کې د ثبات او امنیت یقیني کولو لپاره د ماسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي د امریکې د ازادۍ ورځ په موقع صدر براک اوباما ته د مبارکۍ پیغام کې ښاغلي پوتین ویلي د اختلافاتو باوجود روس او امریکا د سختو نړیوالو مسلو حل راوستي شي
د یونان خزانه وزیر اتنس ته قرضه ورکوونکو باندې د ترهګرې تور لګولې یانس ووروفاکس ته هسپانوي ژبې الموندو نومې ورسپانې ته ویلي قرضه ورکوونکي چې یونان سره کوم سلوک کوي هغې ته ترهګري ویل کیږي د ویلي برسلز او نور یورپي ملکونه چې دا وخت سغواړي هغه د او رایده چې دا سرګنده کړي دوی د یونان سپکاوی کول شي خو ښاغلی ووروفاکس ویلي د باورې د قرضه ورکوونکو سره به کومې لوزنامې ته خامخا ورسي ځکه چې د ناکامۍ په صورت کې به دواړو فریقو ته سخت زیان اوړي
د ملګرو ملتونو د نیوکلیایي توانایي نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د تهران په مرسته به د ایران نیوکلیایي وسلو پروګرام په حق لا د پلټنو رپورت د روان کال اخره پورې وړاندې کی ویانا کې امریکایي چارواکي وایي د ایران لانجمن اټمي پروګرام په سر اخیری تلون ته رسیدو لپاره د نیوکلیایي توانایي او اقتصادي بندیزونو څېړنکاران د بیلابیلو مسلو په تفصیل بحث کوي
فلپائن کې پولیسو د هغه کشتی مالک پر ضد د قتل مقدمه درج کړې کوم کې شپږ 50 خلک وجل شوی وو کله چې دغه کشتی ډوبه شو دغه پیخه کې یو سل ویخ مسافر بچ کړی شوی هم دی زیارت پر ضد دغه کشتی هغه محل د حادثې ښکار شو کله چې اورماک سټی نه کیموتوس آیلند لپاره روانه شو
نایجیریا کې اني شاهدین وایي د بوکو حرام تنلارو یو لستنان دغه تنره بدلې نه جدا کېدو په تور وجلې دي د نایجیریا بورنوریا صد د مرنګا کلی خلک وایي وسلوالو د سحر په تیارې کې په دغه کلی کې د هغه کسانو لټون کوو څوک چې د دوی نه جدا شوی
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوه راځي د ګران اوردونکو تاسو په امره ګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته چې نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او نورو مهمو موضوعاتو باندې څه قسمه راپورونه او څېړنې چاپ شوي دي دغه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوي د ډیوه راځي زمونږ همکار مختار خلیل.
مونږ پرون مطبوعاتو ته د کتنې په خپل نشریه کې عراق او شام کې د اسلامي مملکت د پاره د مبارزه کوونکو ترهګر ګوند ISIS یا د دولت اسلامي د قیام د یو کال پوره کېدو په لړ کې د امریکای په انټرنیټ خوریدونکو مشهور اخبار هوفینګټن پوسټ کې د چاپ شوی یو تفصیلی رپورت حال بیان کړی وو. نن د برتانیې آنلاین خبری ادارې میډل ایسټ آی کې د قطبی عراق د کوردو د سیمې په مختلفو خارونو کې د دولت اسلامي د جنگیالو د ناروا کارونو او د زور ظلم په حق له یو تفصیلی تحقیقاتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته د دولت اسلامي د جنگیالو د لاسا د جنسی کارونو د ځپلې شوو وینځو بدحالی. میډل ایسټ آی د خپل رپورت په شروع کې د امریکای د یوې خیراتي ادارې د روډ اف سکسس د مشرې د جیکولین اسحاق د خلیل کلی دی چې دی په تیرو اوو میاشتو کې د قطبی عراق د کوردو د خودمختار سیمې درې ځله دوره کړې ده او په دې دورو کې جیکولین اسحاق په هغو شلګونو یزیدیانو ترکمان او عیسایانو سره ملاقاتونه کړي دي چې د دولت اسلامي د پنجو نه آزاد کړی شوي دي. جیکولین اسحاق تا د خپل دورې په موقع د دولت اسلامي د جنگیالو د جنسي تشدد د ځپلې شوی یوې زنانا د افسوسناک حال ویلې شو چې د ISIS یو جنگیالي دغه زنانه ته د شرم اړولو ورسته وی چې دی عمل سره د نن نفست مسلمانه شوی. میډل ایسټ آی خپل رپورت کې زیاته چې جیکولین اسحاق روانه هفته کې د بلګرو ملتونو د صدر دفتر دوره وکړله او ملګرو ملتونو ته د عراق په دغه سیمه کې د دولت اسلامي لخوا په خلکو د ذهني او د جسماني الون بلون تیرولو په زور د خپل مذهب نه د اړولو او په زبردستۍ سره د زنانو د شرمولو او د دوی د جنسی وینځو په حیثیت کې د ساتلو حالات بیان کړل. دی په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې متحده قانونه دی د دا قسمه جنسی وینځو د معلومولو لپاره یو ډله جوړه کړي او دغه خواري زنانه دی را خلاصې کړي. میډل ایسټ آی نور لیکي چې جیکولین اسحاق اوسوس د دولت اسلامي جنگیالو نه تښتیدلو او یو یزیدی زنانو سره په دوهوک کې ملاقات کړی دی. دوی جیکولین ته وایي چې په 13 اگست کې د دولت اسلامي فوجیان سنجار کې د دوی په کلی ورو قتل، نارینه اوجل او زنانه په ټرکونو کې اخوی جولی او موصل ته بوتلی. جیکولین اسحاق میډل ایسټ آی ته په یو موقع وایي چې دولت اسلامي یزیدیانو سره د خپل ناروا سلوک په حق کې دا دلیل وړاندې کوي چې یزیدیان د شیطان پیروکار او عبادت گزار دي، په دې سبب د دوی چې څه خوښوي ورسره به کوي. میډل ایسټ آی د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې امریکا د هغو ملکونو د اتحاد مشرکې کم چې په دولت اسلامي هوایي حملې جاری ساتلې دي، بلخوا کورد او عراقي فوزونو او نورو جنگیالو دولت اسلامي سره زمینی جنگ شروع کړی دی. د چهارشنبه په ورځ صدر اوباما عراق ته د نورو 450 غیر جنگي امریکانو فوزونو لیږلو د خپلو منصوبو اعلان کړی دی. خو جیکولین اسحاق وایي چې یوازې فوجي کارروایي کار نشي وستی. دې په روانه هفته کې د ملګرو ملتونو سفیرانو سره خپل ملاقات کې دوی ته د ملګرو ملتونو د یو ټاسک فورس جوړولو وینا وکړه چې هغه د وینځو ساتلې شوو زنانو صحیح شمیر معلومه کړي او دوی د دولت اسلامي نه قیمتن واخلي او بیا یې ازادي کړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو اداره د همدا قسمه کشالو د اوارولو دپاره جوړه کړې شوې ده.
وایس اف امریکا ډیوه راځي د ګرانو اوریدونکو، پاکستان کې ځایی مطبوعاتي سرچینې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا چې کوم سفارشات وړاندې شوي وو هغه منظور کړي دي. دغه سفارشاتو کې د هغه ټکو کم چې د یو خاص مذهبي اصطلاح لپاره استعمالیږي د هغې ترجمې یا ژباړنې باندې بندیز لګولې شوی دی، یعنی د الله یا جماعت یا د رسول چې کوم نمونه دي دا باید هم په عربی کې استعمال شي نه چې د دې ژباړنه وشي. مذهبي مشرانو د وزیر اعظم د دغه ګام هرکلی کړی دی. هر څه که وزیر اعظم لا سرکاري توګه باندې د دې نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی خو منظوري ورکړی ده. مذهبي مشران هرکلی کوي خو چې کوم څېړنکاران دي غیر پلاوا سړن کاران دی او وی وای چې د سره به د پاکستان په نړیواله توګه چې کوم عکس ته او نور هم خراب شي او پاکستان کې به د عربو نه زیات عربنایزیشن یا عرب والی راشي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا ډیو راجو خبریال پیر ولای چا په دې راپور کې.
وزیر اعظم نواز شریف د اسلامی نظریاتی کونسل د اغه سپارښتنو توثیق کړی دی د کم تر مخه به چې د الله رسول او د جماعتونو نمونه به د انګریزي ترجمه یا ژباړه نه شي کېدلې او د دې سفارښتاتو تر مخه پر اټلونکو کې به د مذهبي مقدس زینو او هستیانو نمونه به صرف او صرف په عربي ژبه کې لیکل او لوستل شي. خوناکی دین د اسلامی نظریاتی کونسل او د حکومت دغه پریکړه په نړیوال کچ د پاکستان د خراب انزور لا نور خرابولو سبب ګرځوي او دوی وایي چې حکومت د پاکستانیانو نه عربیانو نه زیات عربیان جوړولو کوشش کوي. شخصي مطبوعات د خپلو سرچینو د خلې خبر ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف د اسلامی نظریاتی کونسل اغه وړاندیزونه توثیق کړي دي د کم تر مخه چې الله ته په انګریزي ژبه کې د ګاډ ویلو، جماعت ته د موسک او رسول ته د مسنجر او مونږ ته پریر ویلو باندې پابندۍ لګولو سپارښتنه شوې دي. سفارښتاتو کې ویلي شوې دي چې په راتلونکو کې به د پاکستان دننه په اولسي او سرکاري ځایونو کې دغه پورته ذکر کړي شوې ټکو انګریزي ترجمه باندې پابندي وي او دا چې د مذهبي شخصیتو یا زینو نمونه به صرف او صرف په عربي ژبه کې لیکلي او لوستل شي. د پاکستان مذهبي عالمانو د حکومتي فیصلې ستاینه کړې ده او تمې سرګند کړې ده چې حکومت به صرف په خپل نه بلکې د دې فیصلې عملی کولو لپاره د زړه د خلاص ګامونه اخلي. د ملک د یو لوی دینی مدرسې جامع بنوریا محتمم مفتي نعیم د وزیر اعظم دغه فیصله ستایي او وایي
لازم تبدیل کیا جائے، یہ ایک تشخص ہے اسلام کا اور مذہب کو، الحمدللہ یہ ہم اس کی بالکل تعریف بھی کرتے ہیں.
دی وای چې جماعت ته د موسک په ویلو او لیکلو یا الله ته د ګاډ د ویلو لقبل به دغه ټکو اسلامي تشخص ختمېدلو او اوس چې کومه فیصله شوې ده دا د ستاینې وړ ده. حکومتي فیصلې ته د پاکستان د مرکزی روحت هلال کمیټې چیرمین او نامتو عالم دین مفتی منیب الرحمن ویل چې که په دې فیصله پوره عمل وشو نو د هغه چا چې د تعلیم ذریعې انګریزي ژبه وي هغوی به هم په خپل اصلي مفهوم کې د قرآن او عربی په ټکو او تلفظ باندې پوه شي. خو پاکستان کې آزاد څېړنکاران د حکومت دغه فیصله بے ضایع ګرځوي او دوی وایي چې د حکومت د داسې قسمه فیصلو مقصد اولس ته راپیخو غټو مسلو نه پام بل خواړول دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې تعلیمي ماهر او د سر خر قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ د سانګې مشر خاغلی ډاکټر وقار ویل چې داسې لګي چې حکومت د پاکستانیانو نه عربیان جوړول غواړي. د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټې د اسلامي نظریاتي کونسل دغه سفارښت په متفقه توګه منظور کړی او رپورټونه وایي چې د وزیر اعظم د توثیق نه وروسته د کونسل دغه سپارښتنه به د منظورۍ لپاره اوس وفاقي کابینې ته وړاندې کولی شي. که څه هم د دې رپورټ د چمتو کېدو پورې مرکزی حکومت یا وزیر اعظم هاوس د اسلامي نظریاتي کونسل له سپارښتنو د توثیق په حق له باضابطه اعلامیه نه و جاري کړې او چې کله ډیو ریډیو د اسلامي نظریاتي کونسل یا ویغړ سم یا راحل قاضي نه په دې حق له پوښتل نو دغه سفارښتاتو نه لایلمی سرګند کړه. سرګند دی وی چې وزیر اعظم نواز شریف سره د خپل ټوله کورنۍ د جلاوطنۍ نه کاله په سعودي عربستان کې تیر کړی دی او د دوی مخالفین تور لګوي چې د وزیر اعظم خاندان د سعودي عربستان د بادشاهانو د جون جاک او داغوی د نظریاتو د اثر لاندې دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر دولس بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د خیبر رایفل ملیشه ځواکونو په لنډی کوتل کې لک تر لگا او یا غیر قانوني گاډی نیولې دي. دا هغه گاډی دي په کومو چې کسٹم نه دی ورکړل شوی او د تنان کسٹم پیډ گاډی هم وای. چارواکي وای چې دوی به په جمرود او باړه کې هم دغه شان عملیات کوي، خو د سیمې خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې دغه گاډی واپس کی، او نه صرف دا گاډی په دغه قبایلی سیمه کې بلکې په ټولو قبایلی سیمو او د دې سره سره په ملکن ډیویژن کې هم خلک د خپلو روزګارونو او ذاتی کارونو لپاره استعمالوي. نور حال په دې حق لباندې د سیمې زمنګ خبريال ابراهیم شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په لوړ کې تاثیر کې د ځایي ترانسپورټرانو او عامو کسانو تر لاسه شو معلوماتو لمخه د خیبر رایفلز ملیشې ځوانانو پروانه اونۍ کې د سیمې په بیلابیلو چک پوسټونو د اویاو نه زیات هغه غیر رجستر شوي ګاډي په خپل ولکه کې اخیشتي، کوم چې یا خو په غیر قانوني توګه د افغانستان راوستي شوي وو او یا د هیواد د بیلابیلو برخو نه په غلا دغلته راوستلو نه پس په ارزانه بیه خرڅ کړی شوي دي. زاید انتظامی چارواکو په وینا د خیبر رایفلز لخوا دغه کاروایی یک دم شروع کړی شوی او په دغه لړ کې د هغوی سره څه قسمه معلومات ندی شریک کړی شوی. البته د خپل دغه کاروایی په حق له د خیبر رایفلز کمانډان زاید مشران ویجرګی ته ویلي چې هغه د کمپاین د اعلی چارواکو په وینا شروع کړی او دا چې په دغه لړ کې په جمرود کې میش سواس کاوټس او په باړه کې محسوس کاوټس له هم امر ورکړی شوی چې هغوی د په جمرود او باړه کې هم دغه قسمه غیر رجستر شو گاډو په ضد کاروایی شروع کړي. د ملیشی اعلی چارواکي تور لګی چې زیاتره دغه قسمه گاډي د ترهګری او رانکاری په پیښو کې استعمالول شي، ځکه یې مخه نیول ضروری ګڼي. خو ځایي ترانسپورټرانو د ملیشی دغه ګام په ضد خپل سخت ناخوښي څرګنده کړې او ځایي د ترانسپورټرانو اتحادیې او پخوانی مشر شاکر اپریدی ادعا کوي چې دغه قسمه گاډي د دوی د جایزه روزګار یو وسیله ده کوم چې د هغوی نه اوس په زور اخیشتی شي.
محبت کی او کا نفرت کی لاس کولا مون په دشتګردې کې په کورونو کې مون بمبونا خلاص ول، په جمعتونو کې مون خلاص ول، په بازارونو کې مون خلاص ول. لاس کولا پاس چې لږ امن راغی او د مون غریبانو خلکو چا په سونا چا په قرضا باندې د افغانستاني ګاډي اخیستي وو، بال بچه به روزي ګټله. نو دا درېم ورځو چې ټول ګاډي مون ونیول او مون خلکو ته ډېر زیات نقصان دی، ځکه چې موږ غریبان خلک په درې درې په دوه دوه لکه روپۍ ګاډی واخلو او دا کوم ګاډي چې دي د خپلو بچو له په دوړه ګټو د لس لس لکه او پنځه لس لکه روپۍ ګاډی موږ واس خبره نه ده.
که څه هم په خیبر ایجنسی کې د دغه قسم نان کسٹم پیډ گاډو اثر شمیره نه ده معلومه، البته ځایي چارواکي یې چې په کال 2003 کې قریبا شپږ سوه دغه سی گاډو له عارضي رجسټریشن اسناد ورکړی شوی وو. د پاکستان مرکزی حکومت هم په کال 2013 کې دغه گاډو له قانوني شکل ورکولو لپاره د کسٹم ایمنیسټي یو سکیم لاندې په ګرد فاټا او ملکن ډیویژن کې په زرګونو نان کسٹم پیډ گاډي رجسټر کړي وو، خو د چارواکو په وینا اوس هم په ګرد قبایلی سیمه او ملکن ډیویژن کې په زرګونو دغه سی گاډي په کونو غیر د قانوني اسنادو ګرځي. په لوړګي او تورخم کې د انتظامی چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه که څه هم خیبر افرز د دغه زګاډو په ضد کاروایی شروع کړي، خو هم د تورخم نه د لوی شلمان او ملاګوري د لیاري په کابل سند کې د شپې په محل هر میاش ګنشمیر دغه زګاډي د جمرود تحصیل وزیرډن مارکیټ بارګینز مرکزونو له راوستي شي. هم دغه رنګ د بازار څخه خیل علاقه کې هم افغانستان سره په پوله د صوبي کنډو په لیار هم دغه گاډي په غیر قانوني توګه اول خیبر جنسي ته او بیا د لالا کنډو او زیړې چک پوسټونو د لیاري وزیرډن مارکیټ ته راوستي شي، او په دغه چک پوسټونو هم د ملیشي والو د یو گاډي په سر د دیر شو نو واخله تر 40,000 روپو رشوت ورکولای شي. د لوړګي ځای مشرانو، ترانسپورټرانو او حتی عام خلکو غوښتنه کړې چې یا خو دوی له نیولې شوې گاډي واپس ورکړي شي او یا د ملیشي والو په خپل په چک پوسټونو دغه سی گاډو افغانستان نه په پټه راوستلو مخه ونیسي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په داسې حال چې په پاکستان کې که یو خواته خلک د روژې په میاش کې د ګرمۍ نه تنګ دي او د بجلی لوډ شیډنګ هم د ګینټو پورې نه وي، بل خواته خلک په دې میاش کې د خوراک او د عام استعمال د سیزونو د زیاتو بایونه هم تنګ راغلي دي. رپورټ پې د کوټې نه زمونږه خبریال حمید سمسور راکوي.
د روژې مبارکه میاشت که څه هم له ځان سره په خپله لمن کې یو شمیر رحمتونه او برکتونه راوړي، خو په پاکستان کې د عادي ولس لپاره دغه د زحمت میاشت ګرځېدلې ده. د اقتصاد د څانګې ماهرین وایي چې هر کال تجاران خوراکي توکو کې په ځانګړې توګه په سبزیو او په میوو کې له 30 څخه تر 15 فیصده اضافه کوي. د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرانۍ څخه خلک سر ټکوي او وایي چې کار روزګار نشته، لیکن ګرانۍ ډېره زیاته ده.
ګرانۍ حال مکوه، وزیران بچهان پولیس ګرد ورور رشوت خواره دي، غریبانه خلکو
دا وخت په کوټه ښار کې زردالو، آلوچې، پلم او د چری په ریډیانو باندې زیاته ګڼه ګوڼه وي. چری زیاتره د بلوچستان د زیارت له سیمې څخه راځي، که څه هم چری ګران دي او زیاتره خلک نورو ته په سوغات کې هم لږي. دکانداران بیا وایي چې موږ په ګرانه بایه باندې توکي په مارکیټ کې اخلو، نو هم له دغه ثوابه په ګرانه بایه باندې به هم پلورو. رمضان بیا له تیرو لسو کلو څخه هندوانې او خټکي پلوري. دی وایي چې سږ کال په افغانستان کې د هندوانو او د خټکۍ فصل زیات سوی دي، هم له دغه ثوابه اوس د هندوانو سږ کال د دوی بیې راټیټې شوي دي.
دیر فراس را زیر افغانستان است. پروش کال داشت بیدیر شپی چلی در شش کال چلی شل پی چلی جنو دیر پر کردی لس بی ارزان پروش شش کال شش کال دیر سیوی وقت تکیم نوشکی مل خاران در گروز آیو در آجی بس باقت سلیوش پروز بی
سش کال در نور کلو پا پرتلا بندی در بجلی در اوز لور شدنگ لسوا بزخا خلق په زیات مقدار باندې یخای هم پلوری چې زیاتره د سړو اوبو لپاره کاروي. د کوټ ښاروالۍ ښاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ بیا وویل چې موږ شش کال د بیو د کنټرولولو لپاره کمیټیانې فعال کړي دي چې یو شمیر دوکانداران یې جرمانه کړي هم دي. د ده په خبره چې اوس دوی خوراکي توکي په ګرانه باندې نسي پلورلی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
اوس وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د خپل حکومت مطلب دا دی چې خلک پکې د بالا حاکمانو د مداخلت نه بغیر د اختیاراتو ټول ضروري استعمال په خپله کوي. هم دا د امریکې بنیادي اقدار دي. دا د ازادۍ د اعلان بنیادي ټکي هم دي کومه چې نن موږ نمانځو. د ازادۍ د اعلان د دستاویز بنیادي لیکوال تامس جیفرسن دی. د په دې دستاویز کې هغه وخت نه لیکلی دي چې خپل حکومت او اختیار یو جدا او یو برابر مرام دی، د کم چې خلک د خدای او د فطرت د قوانینو لاندې حقدار دي. دا سیسه په اسانه نه دی راغلی. د امریکې شروعي تاریخ نورو ملکونو سره د جګړو نه رقم دی. دا جګړې نورو حکومتونو سره او خپل د امریکای دننه د امریکایانو خپلو کې په دې خبره شوې دي چې د حکومتونو حتمی شکل به سوي. خو د آزادۍ اعلان د باقی پاتې کیدونکو او وده کوونکو قام د پاره د یوې اډانې بندوبست وکړو چې هغې نه په ټوله دنیا کې د آزادۍ همدا قسمه تحریکونه متاثره کیدل شروع شول. کله چې په لومړي ځل د برتانیې او قطبي امریکا کې د دوی د آبادکارو ترمنځ د جنګ انښتو، نو د څه کسانو دا خیال و چې د یو نوي ملک جوړولو کار ته دي همدغه کسان یوازې پرېښودی شي. تاریخ دانانو دا خبره په ګوته کړې ده، اگر که جنگ تود وو خو آبادکار د سباون په معامله خپلو کې بې اتفاقه وو. درېمه ایسه خلکو برطانیې سره په مکمله توګه هر قسمه تعلق پرې کول غوښتل، خو بله یو طبقه داسې هم وه چې د تاج برطانیا وفاداره وه، او درېمه طبقه داسې هم وه چې چا سره هم غاړه وړل نه غوښتل او خواهش یې وو چې دوی د خپل کار روزګار کولو ته او د خپل بال بچ روزنې پالنې ته پریخودی شي. د کال 1906 او یایم د جولای په سلورم تاریخ چې کوم شپږو 500 کسانو په اعلان نامه د سختو کو دوی د آزادۍ په حق کې لومبي ووټ اچون کی جوړ شول. د دوی ملګرو ملکیانو د دوی د رائے تایید کو. دې سره هغه انقلابی اصول هم تصدیق شول چې حکومت د خلکو د مرزه په بنیاد وی. همدا هغه واقعي او مقصد دی چې ننی مونږ منځو. دا د امریکای د پارس به مثل سیز نه دی. دا د ډیرو قانونو په اساسونو کې درج دی او د بشري حقوقو په عالمی اعلان نامه کې هم ذکر شوی دی کم چې مونږ ټول منو. په اصل کې د دغه وخت د آزادۍ ورځ زمونږ د ټول انسانیت د نمانځنې ورځ ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اردوونکو، زمونږه دا خبرونې هم په دې باندې د خبرونو دا خبرونه سل تر رسیږي، خو چرته زیمو لګو شیبو کې به مونږ تاسو ته یو ځل بیا د نن ورځې مهم خبرونه د 15 منټو پورې وړاندې کوو. د هغې وروسته به تاسو د سر لس سندرو پروګرام د بکیر خان نه اورئ. په دغه پروګرام کې تاسو نیخ په نیغه باندې برخه هم اخیستلی شئ. زمونږ سره پروډیوسر وو شعبزاده او انجینیر دی السانټوز، د هغې هم مونږ مننه کوو. ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرستې کولې. که چیرې تاسو نه زمونږ پروګرامونه دا وختي پاتې شي، نیخ په نیغه باندې تاسو نه وي اورېدلي او انټرنیټ ته رسۍ لرئ، نو په ویب پاڼه باندې هم زمونږ دا پروګرامونه تاسو اوریدلی شئ. د خبرو اترو چې کوم پروګرامونه دي هغه د یوې هفتې پورې پرتی وي، هلته کې تاسو دا کته هم شئ. د دې سره سره په مختلفو نړیوالو او سیمه ایزو موضوع ګانو باندې رپورټونه هم پرتی وي، مرکې هم وي، هلته کې تاسو کتلی شئ. زموږ سره اوسئ. لږو شیبو کې به یو ځل بیا ستاسو وړاندې راځو.